کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستو ایم. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2023 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شو کسانو یو لویه شمېره تشکیلوي. یو این ایچ سی آر د هغو کسانو شمېر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 9,000,000 زیات ښودلی چې دا اوړم کال په پرتله له 8% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روضه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او جنو خوندې پرانیزي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغه شورا کمشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګیدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم کې بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والاته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشری بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشری حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او ښځو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخې دي.
اجازه راکړئ واضح ووایم، هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلې د شپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده. وی ویل دې کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه بې برخې کړي دي. افغانستان کې پر ښځو په جبري ډول د مخ پټول، له کاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغې غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې یې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
آزادی
رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو لنیول ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. دغه سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار آزادی رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیې یادې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو او خبریالانو پر نیولو نیوکې. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یو ول ورستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکي اجمل حقیقي یادونه کړې او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مشره هیدربار:
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستې. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لیږي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاروه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندې سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بیپولي خبریالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبریالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېری هغه خبریالان چې نیول شوي جنایي قضیه لري. هغه څه چې خبریالان او له رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د مې په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقیقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه یې د وهلو له امله شنخ کاری له خلکو بخنه غواړي. له ډېرو حاسو سره سره ونه توانېدو د خغلی حقیقي لو کورنۍ سره په دې اړه خبري وکړو. خود بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کړي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانېدلی چې له دوی سره وګوري. د بیپولي خبریالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیر میاشتې راهیسې میرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغ بیک غفوري، فیروز غفوري، جواد اعتماد، علي اکبر خیخوا، رومان کریمي او موټر چلوونکي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولي او زنداني کړي دي. خو له دوی یو شمېر خبریالان بیرته خوشي شوي او نیه لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غوښتا وربه شو د نورستان زنګلونو ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مړ شوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولسې په وژلو کې پاتې راغلی دی د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډېر دی وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته عائشه لبنانی طبي کومکونه او نور مرسته ورسوي په نورستان کې د اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې د خوست ولایت موساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخنیول شوې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګید خو اوس شدت کم شوی دی
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقوورې تیر زر کبو کړو اوس 200 کسان د دې اشر خلک چکم دي دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پورې نشي نو تر اوسه پورې د عمده حفظ و مراقبت روان دی
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او وایي له یوې خوا د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی جزئیات په دغه رپورت کې
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکي شپېته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي
زړخوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والی چې دوا پهغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پنیمای ګټه اخلي یوه نقصه وروره 8000 روپۍ تمامه شي د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دی 100 روپۍ هلته اخېستې هلته یې په تا باندې 1500 خرڅوي پرند په دې خلک وي چې دا خپل ځانونه ساتي که نو بل ملک وای ټول به مړه وای
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی څلوېښت کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي
دا روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي بله خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بېروزګاره خلکان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي یو پاکټ ګولۍ 10 روپۍ دغه اوس په 10 په دوا رسېدي دا دوا ټولې قیمته شوې موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربه دي
پنځه‌درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګانې قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي، او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یو پلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو، نو دغه کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زموږ دسې نو د کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمنګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زموږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه کړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو، دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغسې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. د
ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر وایي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر میچل بشلی چې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا 15مې غونډې ته خبرې کولې وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري چې له دې امله د کورونو سرپرستی میرمنې د لوړ عمر کسان معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سختې او تیارې شېبې تجربه کوي. هغې ویلي سره له دې چې 13.1 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، دا خدمات ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. نوموړي د دې ستونزو علت د یوه کارنده ملي میکانیزم نشتوالی بولي چې د افغانانو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت به په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجیګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان نسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجیګک په کان کې $1.5 میلیونه پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ، یو یورو 95.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 103.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.68 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 441 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیز او تحلیلي مطالبو برخې ته خره غلاست ویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو، تر هغه وروسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یوه ټولنه جوړه شوې ده. خو نوري اسنوري دا راته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې، مرستندوی بنسټونه او پخواني کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستانه د دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یوه ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې میرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو ترڅنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شایدی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپلې کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه داده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانایي نداره که زی مصرف برای
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل. خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر وژو د هغوی بوج بلل کیږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت ما د هلمند نه دالی د ولسوالۍ څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې سوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړي چې تر دغه پورته رانه نیسي. او بله خبره دا چې دلته نیټ ګرسره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه جنګ کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دې وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بازلا کوربه څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې دسه غریبان خلک پاره د ماښام ډوډۍ نه لري. هغو تر اوسه پرې واړله نه راایستلې، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور به ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزت الله د روزګار ملت د بخاري اوسېدونکی یم. زه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار د ګزاب ولسوالۍ کې مخابراتي سیسټم هېڅ وجود نه لري. یوازې بې سیم په یو ډېر کم فیصدۍ سره کار کوي، هېڅ کار نه کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ګزاب ولسوالۍ ته د مخابراتي سیسټم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي دی. یو څاک اوبه نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي. موږ د دغه حکومت څخه دا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه دې نو کړی لکه پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صد لر خداس بر د څه وخت غم کوي دی موږ ته د څه وخت ګټه موږ سره رسیده. ورور یې نو کې اوبه دې راي لکه نه د حیوان اوبه سره نه د انسان اوبه سره هلته بوکرا اډه کې وي چې دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ د اوبو څخه د خوراک په اوبو څخه هلته د بلې خوا ته ګراني ده چې یو لیټر ټول تیل په 2500 روپۍ دی. ورور موږ دغه ځخ تر حکومت پورې ورس.
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونې په 5500 افغانۍ ده، بیکاری
ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په حیث دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنری په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنه سره.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدیت خوارو.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو. د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لش پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون نجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیمه همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پریږدي یا پښتنې لري د واتس اپ لاري مشته خپل ژغیز پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
بله لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې اوس مهال د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تفسیر لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د ښځې په اړه زه ووایم چې ښځه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. ښځه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورځ تر بله د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله
اصولی صاحب، تاسو ژغ اوس موږ ته راځي، مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوز وضعیت سخت اندېښنې وړ دی، او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیز ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او ورسته تاسو د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دی په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي، دوی په دې نه پوهېږي. کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه، او د دوی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوالو څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولای شوای، او دوی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر، تاسو ته اغول دی د دې پروګرام غدنوال ته، همدارنګ تخنیکی امپارن ته، او د راډیو ټول مینوال ته سلامونه ونیکو. وړاندې کوم خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتنی.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم، او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو.
مکتب رخصت شد. دغه نوروز ته د ځلاسو کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصه د کوزه ته را پای ولاړ شوې. او هم چې دغه د 1401 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات کوزه ته رامنځته شوي دي، د دوی په مخ دروازې بندې دي. او دغه یو لویه ننګونه ده زما په نظر، او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه ته رامنځته کېږي، سره د دې نه چې د افغانستان معارف یو اسلامي معارف دی، نصاب ټول اسلامي دی. ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لی مهم درد صاحب، زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلی دی چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري، هیله لري، او دې ویلی دی چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو په دغه نظر باندې څه ویل غواړي چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې، که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي؟
بله، زه د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه نه ناهیله کېږم چې تر اوسه دې ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن په پورې دوی رسېدلي دي، په څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کال کې جنګ و، داسې ارام ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی په داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي، لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا اوس هم د غلې ناسو په یو کال کې موږ ګیله من یو د ګرد جهانیانو سره جهانیان ډېر کارونه کول سي، په دې خاطر چې
طالبان باید هم داخلی هم خارجی مشروعیت لاسته راوړي. دې که دغه خبرې ونهمني په انتوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي. موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه سي چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هېڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی. د اخلاقي له لحاظه، له ججي اسلامي له لحاظه هېڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دوی خو هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دوی موږ چې شي دوی ته راوړه. دغه چې موږ باید په کور کې ته یې کښېنو، که وبښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښېني، هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کوره کولی شي دې جاب ووځي. نو دوی دې لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښيي. دوی د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي. او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دی، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه، با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو، د سلا او مشورې وطن دی. دیدیم ټول سي هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی. آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دي راټول سي، او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي. غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي. یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بېسواد مور اولاد تربیه کولی شي، که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي. یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرده مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه. دی زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا کرد دا هغه وجل خلصون فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم و. نو دا شان خو ما ته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري. یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته. دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته، خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړل دي، بیا خو موږ تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و، خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، د تاسو خلکو خدای ووژ څنګه کېږي.
مننه اصولي صاحب، بله صافی صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید، عالمان او همداراز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. موږ ته په ځینو مواردو کې ښځو ویلې دي چې که دوی مظاهره وکړي یا ژغ پورته کړي، دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنې به وسي، د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي، یا به دوی خپلوان به هدف وګرځول سي. ستاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي، که دا کار امکان نه لري؟
ولینا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که په ضرورت کې یا مثلا شور جوړ کړي، د دې کومه د هغه غوږ چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایي غوږ چې د مسؤلین د آواز واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د که دغه نجلۍ ده، د یو انجلۍ اولاد، د یو ښځې اولاد هم دی، او په دې کې نارینه هم تعین دی. دغه انجلۍ د نارینهګانو یا د سړیو لور هم ده، دوی هم کولی شي چې د دې نه پشتواني وکړي او دا
وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دوی وغواړي نو حتماً او تظاهراتو باندې که موږ تظاهراتو کې راووځو سړکونو ته، هم به بې نظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خپون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کېږي. موږ کولی شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده هر څه کولی شي تبلیغاتو کې شروع کړي، خو ول نشي کولی. نارینه کولی شي لاړ شي هغې تظاهراتو کې، دوینه چې ښځې تظاهراتو کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل الکان هم مکاتبو ته پرېنږدي. دا یو حل لاره کېدلی شي. کولی شي چې خپل نارینه الکان پرېنږدي مکاتبو ته، ووایي چې که چیرې نجلۍ نه شي کولی مکتب ته لاړ شي نو الکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده، موږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي. نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي. نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغور دی، دا هغه دی، دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو. کولی شو موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه په نجونو باندې د ما مخکې هم وویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په هغه اسلامي جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هیڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي. او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بله صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګارۍ او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دي. یو راپور ته به اشاره وکړم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار، په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیلي شرایط کې قرار لرو. مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادانو زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. د یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایست ته ریځه که کمرنګ ته پجامې کې فین موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟
دغه نور فشار تر دومره فشار لاندې زموږ استادان دي هغه اداري د دولتي ادارو کې کار کوي سره چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي په زور د کورو څخه حیصل کیږي کاره اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه ته نه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي جدید دغه وظیفې څخه بر طرفه کیږي دې ته په یو بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته لاړ شي دا نه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي د ولسوالۍ ته ولاړ شي یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي دا یو لویه بهانه ده دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سیستم نور بهاني نور سیستم په من سره وړي چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دی هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې به ایسته صفر ته ورسي
مننه ستاسو له دغه نظر څخه اصولي سب په دې اړه باندې کتا سمشته وایست چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري ستاسو د یوې په هنتون د استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې
Но да себе же узко може що за теорію, так само що це поїжджучи хак по джаганке, по істомаке, по газдеке хак на воркавал кіжі, хак оштал кіжі. А у кому ж усе да умовив, що не те, чи дій байді байді, да себе че талібану це салай гар на ватаваку лірі. Шай дій дохшуна сарай махламахте, шай да тал тарастал ауда шайані. زدا نظر نسم ورکول وی وزنی زمو نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی لطف یو کې دا مزمر نه لري او دی خپل دغه اقدام وکي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره دی دی په مسلطه مې زه تو وکشي او د وته وغوړي چې دا د جوابونه ما به سر نه وشته کوي استاد سي ویل چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او وزمر شي دی بواسوادي دومره ځان سوځول وژل کې وژل په د پرې کول لاس پرې کول دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي غریبي نادانۍ جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خو ځان ته به یې ور وژل دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د رسې چې ډېر پېښې وي دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دی لطف کی دغه ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلې او نه به وګرځېد موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نسته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانکځای سایت لوري تحصیل کړي ا په خو زموږ اشراف صاحبان چې هغه چې هم راغلي ګډ د اولادونه په خارج کړو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم دغه سې د خپل اولادونه په لندن فرانسه غلي نو ولې یې مسلمانته وایي زه مسلمان وم نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنو سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني دا خو د دې جامعې دپاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوځو یو وطني علت جهل او نادانی دی که موږ مملکت باسواد وایي موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سود رسېدلی هر باسواد انسان ته چې سړی امر ورباندې وکړي البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وځي خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپله ټاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبختي کېږي نور هم پسې بدبختي په دې بدبختي کې دی به هم پکې غرق داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نه ستاسو فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بېکار او سپی مسله پر کور کښېنوله دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کول هم به د کور کرایه په ورکول هغه څنګه چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل نو اوس به هغه څنګه کوي دی خو مسلمانان دي حضرت محمد
که دوی د اسلام پیروي کوي. حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه، وښي حضرت عمر یو وشکی انګور ورته راغلو، یا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وشکی انګور ورکړي. درې واره دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول ته خدای زه د انګور تا ته رمس د روژه دې ماته، تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد کې دې ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، غورې وایي چې موږ اسلام راړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ، دا خون وژل دي. یوازې وژل خو دې نه دی چې توپک واخله ګورې والا، دا خون وژل دي چې تاسو ګرد ښځو
ډېره مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسېدونکی دی. اورېدونکو، زموږ له درو سرو مېلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.